د رادیو نه اوري اوریدونکو آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.5 څپو په اکثر لوی خارونو کې خبرونه لري. د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو. احمد تکلی در اوروي.
د پاکستان پاوځ هغه شپږ څلوېښت افغان پوځیانو ته پناه ورکړې چې د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي. د کونړ د ولایتي شورا یو غړي ویلي دي چې د سرحدي ځواکونو او ملي اردو د سرتیري د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه د چترال ارندو سیمې ته تښتېدلي وو. د بلخ امنیتي چارواکي وایي کلدار ولسوالۍ د طالبانو له ولکې آزاده شوه. د بلخ امنیت قمانداني وایي چې د دې ولسوالۍ مرکز نن غرمه د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د یوه ښځینه پولیسه د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوې ده. امنیت قمانداني وایي د میرمنې د زندان په پولیسو کې دنده درلوده. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یانای وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک سیمې ته د راپورونو د برابرولو په مقصد تللي وو نیولي دي. نای وایي چې په نیول شویو کسانو کې د یوې سیمه ییزې راډیو درې خبریالان او د چین د خبري آژانس سنهوا اکاس شامل دي. د توکیو د اولمپیک تنظیمونکي وایي د دې لوبو له پیل راهیسې د 19 لوبغاړو په ګډون د اولمپیک اړوند 153 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او د تاجکستان د پوځ یو سرتیری د شنبه په ورځ له قرغزستان سره د لانجمن سرحد په اوږدو کې په ډزو ټپي شوی دی.
اوریدونکو وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو. د چین او امریکا د ډیپلوماتیکو اړیکو د کړکیچ په اړه هم درته وایو، خو اوس راځئ چې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د تکواندو افغان لوبغاړی فرزاد منصوري سبا له خپل کوریایي سیال ان کیودون سره مخ شي. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې 19 کلن فرزاد منصوري د کوریا، اردن او هندستان له نړیوالو سیالیو د سرو زرو 100 مډالونه لري. نوموړي وویل چې ښاغلی منصوري همدارنګه د چین او اماراتو څخه د آزادو سیالیو په برخه کې دویم مقام اخیستی. له آسیایي سیالیو د سپینو زرو مډال او د بیروت له نړیوالو لوبو د برونزو مډال د تکواندو د دغه لوبغاړي له نورو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. د ښاغلي منصوري کوریایي سیال چې سبا ورسره مخ کیږي 9 کاله عمر لري، 190 سانتي قد او 2 ځلې د آسیایي سیالیو اتلولي خپله کړې ده. د اولمپیک نړیوالې سیالۍ د جمعې په ورځ د جاپان په توکیو ښار کې پیل شوې او تمه ده چې 1000 لوبغاړي له 230 هیوادونو په دغه سیالیو کې ګډون وکړي. د آزادو سیالیو دو افغان لوبغاړو شاکر قدری د آلمان په جی ام سی سازمان او زبیح الله مبارز بیا د آلمان په ان اف سی سازمان کې خپل ایرانی سیالان مات کړل. د اولمپیک د ملي کمیټې په وینا چې زبیح الله مبارز تر اوسه څلور بریاوې په خپل نوم ثبت کړې دي، خو د قدری د لومړۍ بریا وه. او د آی پی ایل 14 پړاو پاتې لوبو مهالویش اعلان شو. د هندستان د کرکټ غوره لیګ 14 پړاو پاتې لوبو مهالویش نن اعلان شوی چې دا لوبې سمو دوړه د کورونا وایروس له ویرې ځنډیدلې وي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ بیا ځلې د سپتمبر په 19 نیټه پیل شي.
اوریدونکو درته وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د ماشومانو د حقونو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او دغه راز ژوند په شیبو کې اوري. خو ترې وړاندې یو راپور چې د همدې خبرونې وروستای راپور دی درته را اخلو. چین ته د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټ سفر په ترینګلتیا پیل شوی. دا داسې وخت کې ده چې د سایبری امنیت او په هانګ کانګ او شینجن کې د بشري حقونو د سرغړاویو پر موضوع د واشنگټن او متحدانو له خوا پر چین انتقادونه کیږي او د دواړو لوریو ترمنځ اړیکې لا هم د خرابېدو خوا ته روانې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات اجمل اند در اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شی فینګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شیرمن ته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چین شر اچون کې معرفي کوي او دا چلن باید بدل کړي. چین د هغه څه له کبله چې ویل کېږي د شینجن ایالت کې 1 میلیون یغوریان او نور مسلمان اقلیتونه د سیاسي زده کړو په نوم په کمپونو کې بندیان کړي. له نړیوالو انتقادونو په ځینو مواردو کې له بندیزونو سره مخ دی. چین ټینګار کوي چې دا ډول کمپونه د دوی په وینا د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او هدف یې د ترهګرۍ څخه د اقلیت چینایي مسلمانانو د ذهنونو پاکول دي. د دې میاشتې په پیل کې واشنگټن او متحدانو یې چین تورن کړ چې د آنلاین حق کولو د نړیوال کمپاین تر شا دی او پر بیجنګ یې دا تورن ولګوه چې د هکرانو او نورو سایبري بریدګرو سره هم لاس لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د مرستیال شیفینګ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ویندی شیرمن د لیدنې په اړه په یو بیان کې د فینګ له خولې ویلي ښایي هیله دا وي چې د چین په شریر ښودلو به امریکا د خپلو جوړښتي ستونزو یو څپړه پر چین واچوي. په بیان کې د فینګ له خولې زیاته شوې امریکا باید خپل ناسم رهبري شوی ذهنیت او خطرناکه پالیسي بدله کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې له جدي ستونزو سره مخ ګڼلي. تیرونی بیجنګ د امریکا د سوداګرۍ پر پخواني وزیر او ځینو نورو افرادو او ګروپونو بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ د ځپلو په خاطر پر چین د امریکا د بندیزونو په ثواب کې و. بیجنګ تیرونی د روغتیا نړیوال سازمان هغه پلان رد کړ چې غواړي د کورونا وبا د راپیدا کېدو د ریښو په اړه نورې څېړنې وکړي. لویدیځ هیوادونه چین په دې برخه کې هم د خنډونو په جوړولو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو چین ته د ویندی شیرمن تر سفر مخکې ویلي و چې د نوموړي د سفر هدف دا دی چې د اړیکو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له چین سره لوري وټاکي او د سیالۍ لپاره د برابرو شرایطو لټه وکړي څو ډاډمنه شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچ ته نه ځي. ټاکل شوی چې شیرمن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې دویم لوړ پوړی ډیپلوماټه ده د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره هم وګوري. نوموړی تر هغې را وروسته چې جو بایډن د امریکا ولسمشر شوی تر ټولو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ده چې چین ته سفر کوي. تمه ده چې د ویندی شیرمن په دې سفر پسې به د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټین راتلونکې اونۍ سنګاپور، ویتنام او فلیپین ته او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هندوستان ته سفر وکړي. په سیمه کې دا ډیپلوماټیک فعالیتونه ښیي چې د امریکا متحده ایالتونه په سیمه کې داسې مهال ښکېلتیا زیات وي چې چین هڅه کوي په آسیا کې د امریکا نفوذ او اغیز وننګوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی دیار ماشوم لپاره پا دیخ پرونه که پر ماشومان باندی دی کسی دی اغیز پاک لخبری کهو اکسی دی ماشوم پر جوند او روزنه چه اثر لری
دی کسی پا وسیله پا ماشوم که زلورتوب، پا ماشوم که خلاقیت، پا ماشوم که نوخت، پا ماشوم که شجاعت، پا ماشوم که پر نفس لور اعتماد مو کولی سو چی دی کسی پا وسیله دوی تا انتقال کن.
پا پایل که پا هم دیگل دیوی مور، ماشوم او خلق خبری او رو ور پسی پدی غگی گو چه ماشوم تا چه رول کسه او ویلشی او لروانی ارخه هم ده ماشوم پا ذهن دی کسو اثر چیلو. درنو دوستانو ماشومان ده کسو نکلونو او داستان لاری کولیشی چه قایق پخت وگه در کری او ده جوان لعص کولارو سر بلد شی. پا کسو که اتلان دیاغو مثبت او منفی کروره نوی کلمه د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
5 کلن.
ته اوس دا راته وایې چې قصې چا درته ویلي که نه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې او نور لرې راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا د تا خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ که ډېر.
ډیر بیا خو ما تراس مې ویدسم
ښا څومره نکلونه دي تر اوسه زده کړي
ډیر مې نه دي زده کړي
اوس ما ته کوم نکل کولای سي ته یو نکل خو راته وکړه
د بچیالو د سې دلته اکسي بیا دغه اکسي ویني نه دې بس دې څه وکړه
مو دې مله نسر دین وکړه
وای دغه باغ راسي د دې سې وکړي دا وای دې سې وکړه
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه عاطفي زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورورو د همدې کیسې په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خسته کې یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې کوي نو زه هغه لسان کینوما د ماشومانو خوانی قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې مازویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا کوڅه موږ چې کله وړو نو پلازما موږ ته تل قصې کولې، خصوصا کله چې تیاره به وای او برقونه به نه ول. هغه کیسې ما زده کړې دي کور کې مې وړوکی ورور ده، هغه ته کله کله خوانې کیسې ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغه سې زمری د ځنګل پاچا خودل کیږي، کله کله د عدل او دقیق قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي. او بل تر ټولو مهم باس پکې دا ده چې ماشوم مطالعه تحصیل، ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچې سره آشنا کی.
کراس دې چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپن اندرز او نصيحتونه نډکه کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ یو د میګي کیسه ده، د کوتر یو د چیشي کیسه. دغه سی اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس هغه د نیکی مسله وي. دغه سی قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خیګنه وکړي، څنګه د خلکو خبرو مانی، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی، او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم یې نه خوښوي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم و تربیه کې ورغلی شي، ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما بیا خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپله لوست نشي کولی که راستو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پرې پوهیږي، یعنی هغه د لوی دپاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پرې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاخه.
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودي نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منښتې وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکري لوری ورکوئ، بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې ده هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نه شي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې موږ کولی سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه موږ کولی سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالم نو کجی بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اختر په ټوک ټوک راغای، اختر په ټوک ټوک راغای، نمې کالیشتا ندی غاړې امیلینا. پاسترونو کې تاګراتک لڅ وخت را پدې خو دوت دی.
دا تاګراتک له هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوې دي، دا تاګراتک هم ده، یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼه سره او په مشترکه توګه سره وي.
پدې ورسته یو کې چې کورونا په کمین کې دی، آیا د پخوا په څیر ډلهیز ګرځېدل او یو د بل کور ته ورتلل مناسب کار دی؟
دیو بلدیدل به دومره مهم نوی لکه سات چه مهم دی او اړیکه خپل پر ځای دی. د ځان ته خوندي تو د پار ځانونه وساتو او ورتګ څخه ډډه وکړو.
په داسې حساسو شرایطو کې به خلک څه ډول د اختر مبارکي وکړي؟
د ټولنیزو رسنیو له لارې د فیسبوکونو له لارې، د تماسونو له لارې، ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خوالو وکړو، یو بل ته مبارکي ورکړو. تا په غوره وي
نن پام دې خپل خبرې کوو. په پایل کې د اخترونو د نمانځلو تاریخ څېړو او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، د اکثرو کسانو په باور د اختر خوند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغو له احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله بزه درځم مینه، خو تګ راتک هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوۍ سبب ګرځي چې پایله یې له ستونزو، خطر، درد او رنځ سره مخ نه وي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خو دا چې په دې وروستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپرېږي، نو پکار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو نمانځل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام له پایله په ډېرې خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دینه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي. دې تر څنګه یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مقصد موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عمومه خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتک کوي. او دا تګ راتک له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي، دا تګ راتک هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې له اسلام نن په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی، اسلام سره بیا دوه اختر موږ ته پاتې سو چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغله، نو تګ راتګ شروع سو د خلکو ترمنځه.
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډله ییزه توګه په نوبت سره، له مشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي د هغې کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګري کوي، بیا بل کور ته ورځي. وروستي ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر له سلو تنو څخه هم اوښتی وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکو اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کار یې له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت یې هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې موږ چا وسه کېږي هغه لاړ شي مال واخلي، که کسان ډېر وي نو بیا چا سره شریکان سي، او که لږ وي نو یو کس لپاره دوه کسانه په پسونه واخلو یا چا سره شریکان سو، بیا هغه پسونه حلال کړو، بیا دغه لړمونه او دغه زړه دا شیانه کور ته مخکې له مخکې ولېږو چې تاسو دا پاخه کړي، موږ دا پسه کنډه کنډه کوو، بیا راواخلو پسه درې کنډه کوو، یو غریبانانو ته ورکړو، یو خورو خولنې ته وساتو، یو خپل کور ته راوړو، او خورو خولنې ته مو وایي چې موږ یې نه وړو، موږ خپله کړی ده، نو بیا هغه موږ کور ته وبوسو. بیا دا مشران کړه دا کسران لاړ شي هلته تیارې غوښه پخ کړي، هغه وخوري، چای مای وچکي، بیا له غن وروسته مبارکي وکړي، دا خپل کور کې وکړي، خپلو ښځو مندو سره، بیا پردې افسایګان ته ورسي هغه سره یې وکړي، د غن وروسته بیا کله سره ټول سي سیخه او اختر به سره کم کوو، تیر تقسیم وکړي چې پلانای پلانای لس کوره به نن راکړي، پنځه کور به چای راکړي، پنځه به غرمې مړۍ راکړي، پنځه د یا څلور د بیګا مړۍ، همداسې درې شپو باندې کورونه تقسیم کړو، د ډلې ډلې ګرځو، تا کر راځه او ما کر راځه، بیا خورو خولنې ته لاړ سو، خوندې مندې مراسي مکرې چا خوندې مندې هغه وکړه بوزو، بس رفت هم شروع سي، او درې څلور ورځې خوشحالي، بیا چې بېرته راوګرځو بیا مغه بیا دې مغه اوران مستنی او اوران زړونه.
د کابل اوسېدونکې مریم وایي چې په اختر کې میرمنو ته بیا دومره ډېر کار وي چې خپله د چیرې تګ موقع نشي پیدا کوي.
خدای زه ډېر ظرفونه مینځم، دونه ظرف مینځم، دا د اختر په ورځ کې یو دیګ پخوم، ظرفونه مینځم، د دغه نه زه هېڅ نه بېکاره کېږم چې زه لاړ شم چا کره زختن مبارکي وکړم. باور بدی را شکنه اول می جامعه آقونده میاد دیک کاسید که زرفونه می که هر چه کار لرم خوزان خو پاک ساتم دا بیخی او شوق می رازی دختر پاول او رز اول سوابی وقت شد راجیک شم داده کار نچخلاص شم جمع جانو می چو که وقت همی کاری آقونده بیان و زم نور کارو بسی زدون از سری ام بکه بیا چه اختر لخیر خلاص شو بیان از سوابیم موس نز اختر کام طول سره اری اوام بیوینی بیان و خاندی بیا خلاص شو زرف نکارده ولی چه زخپلا تنای من بچوک نشته دستم دیر سری توب داده اختر پا قربانی پاورازی دیر خلق سریکی او دیری خوشحالیم دارینو
زینی کسان بیا گیله کبی وای و رستوی پر مختگونو لکه موبایل او انترنت پخانی تگ را تگونه کم رنگه کلی دی ده کابل وستون که ارفان وای چه و زینی کسان پا یو زنگ یا مسج ده اختر مبارکی خلاصه بی چه ده کار بیا پخپلوی او دوسته که ده فاصلو لامل کردی
خواه دیر زیاد خواله پدی و چه کلا با اختر سو پا اختر که بیا غرط واره طول خپل و خپلوان و نگده دوستان و کربتلل راتلل او دغه رواجونه سده ډیر زیات بارز ول ډیر زیات قوی ول او په همدې سره د خلکو هغه مینم ډیرې دله خو اوس چې د ټکنالوژۍ له راتګ سره بیا د موبایلونو د ټولنیزو رسنیو زیاتوالي سره دغه دودونه هم یو څه کمرنګه سوي دي ځینې دودونه پالل دا په کار دي
دیرفان په څیر ډیر کسان وایي چې اختر مبارکي دی له لرې لارې څخه د ټلیفون په مرسته نه کیږي د اکثر خلکو په باور د دوی خبرې پر ځای دي خو مناسب وخت او شرایط غواړي دا چې د کورونا وایروس د همدې تګ راتګ له وجې خپریږي نو پکار دی چې یو څه وخت له ګڼې ګوڼې څخه ځان وساتو د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم په وینا د پیغمبرانو په وخت کې هم کورونا ته ورته ناروغي خپره شوې وه په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تباه کوي یوازې او یوازې دې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي خو له بده مرغه ډېر داسې کسان لیدل کېږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي د کرونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي استاد ناظم وایي چې دا له ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی نموړی زیاتوی
الله تعالی په خپل کلام کې دوه ځایه فرمایي چې خذو حذرکم یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسئ او له هغې وروسته توکل په لوی رب وکوئ دا که په اجتماعي برخه کې وي یا په روغتیایي برخه کې وي او داسې نور په کار ده چې هغه لازم تدابیر چې د هغه وخت ضرورت وي او محیط او حالت د هغې تقاضا کوي هغه باید په نظر کې وساتي او بیا په خپل رب باندې توکل وکوي ځینو دوستانو له توکل څخه اصلي مفهوم نه ده اخیستی او فکر کوي چې بدون له فکر کولو او بدون له تدابیرو نیولو په یو موضوع باندې ورمنډه کینو دې ته خی توکل وایي نه دا د الله تعالی له ارشاداتو او د رسول الله صلی الله علیه و سلم له سیرت سره مخالف کار ده په روغتیایی برخه کې د هغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي نو هیله من یم چې زمونږ او تاسې مظلوم رنځېدلی کړېدلی ملت په خپل ژوند کې روغتیایی تدابیر هم چې اوس یې نړیواله ټولنه ورسره لاس او گریوان ده په نظر کې وساتي
لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي وایي دا اختر دی په اختر کې ولې د ناامیدۍ مسایل یاد شي خو پایله یې بیا دومره بده وي چې جبران یې د انسان د توان څخه وتلې خبرې شي د نوموړي په باور پر کرونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی نو ډیره هڅه دی وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي تر څو خوښي په غم بدل نه شي
موږ په هیواد کې ناخوالی خوسته نه یوازې دا چې دا د جنگ جګړو جریان هم دغه دی وسته نو د دې تر څنګ دغه دوم کال دی چې د کرونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه خپره ده او دا یو واقعیت دی نو د ټولو هیوادوالو څخه دوستانو څخه مو هیله دا ده
چې د ځان د خوندیتوب لپاره د یو بل کورونو ته کځي هم په احتیاط او اول خو دې د دې پر ځای چې ډله ایز د یو بل کور ته ولاړ سو، که چیرې د ټولنیز رسنیو له لارې د فیسبوکونو له لارې د تماسونو له لارې د ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خواله وکړو، یو بل ته مبارکي ورکړو، دا به غوره وي، ځکه موږ د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه صحت چې مهم دی او اړیکې هم خپل پر ځای دي.
په دې هیله چې د اختر پاتې شېبې هم په خوښۍ او آرامۍ سره تېرې کړئ. ژوند په شېبو کې خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.